به نظر مرا این جرگه باید معصریت خواهد داشت، زمان پاسو خواهد داد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، اته بجه شوی. پا روانه یو ساعت خبرونه کې د مهمو راپورونو تر څنګ د درسي ساعت خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمیر 1,500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر لنن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنکړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر 6 میاشتو په بند محکوم شي چې بې اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې 5 شنبې ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي، خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت به له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له 10 میاشتې ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له 10 میاشتې ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بایه کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بایه کې څه باندې 15 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بایه هم په هر لیتر کې له 300 تر 400 روپۍ لوړه شوې ده. په تیره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. ازادي راډیو ته غوږ یاست، په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمیشنرې له افغان ښځو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې په ډېر سرعت شاتګ کړی.
افغانستان یو وزرای مملکت دی چې ښځې مکتب نه شي کولی چې لاړ شي، کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبرې وکړې. د خبرو اصلي پیغام یې څه و؟
د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي؟
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانۍ ویاندې هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو حساسیت راوپارېده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خنزاده پر څرګندونو راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمیر افغان کتونکو په باور ملا هیبت الله خنزاده چې ویل کیږي په لومړي ځل یې په یوه غونډه کې وینا کړې د خپل منځي اختلافاتو له درکه اندېښنه لرله او ټینګار یې کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تبصرې کړې دي. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه وله چې په خپلو لیکو کې یې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناوو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشی بیا د نقد مخالفت کړی او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارنی
دا ناسته د لومړي سره د خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو په مخه وه. اما تر ټولو جالب دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډېر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50% شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپله هیبت الله اخوند، د دې خبرې مطلقې په تناقض کې وي. د ملا یعقوب غوښتنه دا وه چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا وه چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لیکن ملا هیبت الله دا ټول څه رد کړل. دا په دې معنی چې د اختلافات به لا ډېریږي او د دې ته ستونزې لا هم ډېریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خو دی په عین حال کې وایي
شیخ رحمت الله په خپلو خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبرې رد کړلې چې او وی ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته به په خپلو صفوفو کې اجازه ور نه کړي. زما په فکر شیخ رحمت الله د هغو مشرانو څخه دی توندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د بیرته راوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبرې وشي، خو تر پرونه پورې د غونډې یوازې دو برخوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبرې وکړې. د علماو د ناستې او ملا هیبت الله خنزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوري حکومت د ننګرهار له والي او د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د علماو د وروستۍ ناستې او د ملا هیبت الله د خبرو په اړه څه نظر لري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت، تر اوسه پورې هیڅ پرسمت ونه پیژندل او کومې کړنې چې کومې دي دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي د هغه سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پورې دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړ چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي، نو دې ته یو تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پورې دی وکړي دا ټول صحیح دي، دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته. نو څنګه چې دریو خوخه بیا ماغه سی به دیو خپل کارونه په مخ باندې بیایي.
اخر څه لدی خوندي د طالبانو منظور څه
په دې کې؟ یوازې هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه په کې برخه درلودله، نه په دې کې جهید علما د افغانستان وو، نه په کې سیاسي وو، نه په کې خوځو برخه درلودله، همدارنګه ژورنالیستانو، مدني فعالانو او نور نخبگانو په دې کې یا قومي مشرانو په کې برخه نه درلودله. نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت دی چې د یو څوک سو د دیو د هم فکرو ترمنځ. نو په دې خاطر باندې نه د افغانستان د ملت هغه نمائندگی نه کوي، او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نه شو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي، یا ستاسو په نظر اصلي پیغام یې څه و؟
هغه بې اتفاقي چې دیو ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده، نو هغه په دې تشویق کړ چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مه کوئ علني، ځکه چې څه موده مخکې عباس ستانکزي یو څه څرګندونې کړې وې چې هغه مایوس ښکاره کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګرو باندې اعتراض ونه کوئ، او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي، هغې ته فقط دغه عفو چې کړل ده دام ډېره غټه خبره ده. نور هغې باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام و چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نورې کوي، نو هغې ته یو مشروعیت ورکي، او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي، نو هغې دپاره دیو یو نوی لایسنس غوښته چې ورکي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي، او بالاخره افغانستان په کوم طرف مانیزي. زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته ننباسي، او زه د دې عواقب ډېر ښه نه ګورم.
شاه محمود میاخیل چې د طالبانو د مشهر او د علماو د ناستې په اړه خبرې کولې.
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې هغه ویډیو چې دغه سازمان د پکتیکا ولایت څخه خپره کړي، په هغه کې لیدل کیږي چې د حکیم په نوم یو کس له خپلو ماشومانو سره د وی وجاړې تر څنګ ناست دی. د 15 کلن حکیم دوه لورګانې، خورایا او راره په دې پیښه کې ووژل شول. هغه وی له دریو کورنیو پاتې ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي، سره له دې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې څخه 9 ورځې په تېرېدو دي، خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپلو کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري. په راپور کې ویل شوي دا هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرېښي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې په وینا د دغه ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلي چې وروستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوي چې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 322,000 ماشومان او لویان سختو خوراکي توکو، سرپناه او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې له 200 زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي.
راپور مو واورید چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنځشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه سیاست په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نسي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې مېرمنې هم د مېرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د مېرمنو ایستل چې له درې زره څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیه رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندونه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشد.
در ملایان و طالبان په جرگه که دخزو نشتون دا په جرگه کوي چې طالبان د بشری حقونو، دخزو په حقونو او د ښاری ژوند پر ارزښتونو باور نه لري. طالبان غواړي انسان ته په ځانګړي توګه ښځو ته د غلامانو په سترګه وګوري چې دا یو بشپړ دودیز او سنتي چلند دی چې ښځې دې په کور پاتې سي او زیږون دې کوي. همدا د ښځو په اړه د طالبانو نظر دی.
مقابل زنان هست.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو او له پوهنتون فارغه مقدسه چې اوس مهال پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناسته ده، هم د علماو غونډې ته د مېرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنا را حسوب.
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه ښځې لرې کړي دي. که موږ له اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکال او پرمختللی هیواد غواړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینهو تر څنګ د ښځینهو شتون هم ډېر رنګین وي.
تصمیم
کې هغه اساسي کشور. خدای لا څرګنده ده چې د افغان ښځو منجونو برخلیک به څه وي. یو شمېر مېرمنو په دې ورستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز له امله نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپل ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کېږدي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه هیلې کوونکی بللی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، ښځو او نجونو د بشري حقونو په برخه کې په ډیر سرعت شاتګ کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقونو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ځانګړي غونډه کې ګډون کړی و، په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسلې لومړیتوب لري، د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمې وبللې. د ازادي راډیو ته هم دراز وویل
دا یو فرصت راکړل شو افغان ښځو ته او ټول سفارو د بشر د حقوق د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبري وکړي او په حمایت خبري وکړي او تورې تاکید دا و چې افغانستان یو وزنی مملکت دی چې هلته خزي مکتب نه شي کولای شي چې لاړ شي کار نه کوي، هره ورځ فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې په هغه کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وي چې معلومات راجمع کړي.
د اغلی کوفي په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 8 صادره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو راګرځول شوي، همداراز ښځې له کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې کړی شوي دي. اغلی باچلی پرون وویل له تضمینونو سره سره په افغانستان کې د ښځو خلاف سیستماتیک ظلم دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کمیشنری د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې ښځو ته تر بل هر هیواد ښه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز له شل کاله پخوا څخه بدل شوی نه دی او په پرونۍ غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي د دوی د مشرانو پر سفر بندیز ولګول شي.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانۍ ویاندې هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات راوپارول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د دغه هیواد د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا یا بی جی پی د پخوانۍ ویاندې نوپور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. سترې محکمې وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستری محکمه وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمه له هغې غوښتي چې په یوه تلویزیون کې له ملت بخښنه وغواړي. د هند ستری محکمه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې آغلی شرما له محکمې غوښتي وو چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوي دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته وی ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بې ارزښت ښکاري. په یوه تلویزیوني بحث کې د نورپور شرما څرګندونې د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکل یې بخښنه غوښتي او خپل نظر یې بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځنډ پښیماني څرګنده کړې او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلي وو چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي بي بخښنه غواړي. محکمې دې ته ویلي چې د یوه ګوند ویندوی دا معنا نه لري چې هر څه چې په خوله ورځي د ویلو اجازه یې لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په مهال د بهاراتیا جنتا ګوند ویانده وه، خو وروسته له دې چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسما اعتراض وکړ، ګوند له ویندوی څخه وویستله. محکمې ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې وینې وبهیولې. په راجستان ایالت کې دو مسلمانانو د یو خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په شارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپورونه مو واوریدل. اوس هم یو لړ نور مطالب
له خبرونو ور اخوا.
اورسکان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د خونکو له کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او خونکو د کمښت لامل یې تدریسي بهیر اوس نیمګړی او هغه ډول زده کړې نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې ښوونځي سهارنۍ پیل.
تیر محمد حکمت اللہ حکیم جا جاوید
دا د اورسکان ولایت مرکز ترین کوټ شارړوند تالانی پسیمه کې یو متویستا ښوونځی ده. ښوونکي د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم پنځو زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربن او د زرغونی انا دریز هغه کې مثال په پریکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه راوغورځېږي.
زده کوونکي وایي دغه شته کتابونه یې هم یو شمېر په خپلو شخصي پیسو رانیولي دي. وایي ګیرچار یې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړي دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمی نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی. د ګرنی اوسېدونکی یم، تلانی پتم سیند کې زده کوونکی یم. غټه ستونه مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ یې دروس د ډېر ستونزو سره مخامخ کړي. دلته که مو لږ زده کړه واخته، کور ته مو د مطالعه لپاره څه نه لرو چې هلته مطالعه پکښې وکړو.
زما نوم کیمدین اکمل دی. د تلانی د متویسته ښوونځي د اتم سمن زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دي دغه شرافت صاحب استادان یو څه کم دي، یو دانه دانه استاد دي او دغه داسې کتاب نهشته. مر زکه چې په کلی کې څوک پښتنه وکي په وطن کې په معلمانی وکي نور دا د کلی خلک چې پښتنه راسوي چې ته ولاره اوس مکتب ته چې موږ زکه زکه موږ کتاب نه مو یو ویلې موضوع نه یو اوریدلې نو موږ سم جواب نه سر کولای
د کتابونو د کمښتون زکمنه خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه دي رسیدلي د یادی ښوونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای
چمر دوه مهم شخصونه لرو یو ښوونکی بل کتاب که په دې دوه کې هر یو نه د زده کړې بهیر به ټکنی نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره اوس لاس ګرېوان یو کتابونه مو دوه مو اته نیم سنت نسته موږ دوه سیم په لرو ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دوه سیم په توګه درس کوو نو دا ډېره ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت لا پخوا موجود و د یادی ادارې رئیس مولوی حق نما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نموړي دغه راز د ښوونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
موږ ان شاء الله تصمیم ته نیولې د وزارت په څخه خبره راته سوې ده ان شاء الله غم به وخرو هغه تعداد به نس معلوم چې دغه کدر کېدی او راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو هم به د کتابونو څخه مازه د خیر راته ورسیږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دیوی ښوونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو ښوونځي دغه ډول حال لري خو د ګیترسنګ په دغه ولایت کې سلګونه نوري بیا داسې ښوونځي هم شته چې ودانې تخریب شوي دي او بیخي غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي
یو شاعر یو پوه او یو کوي لیکوال چې د مشتهای الدری عربي چې هغه لیکنې د دری او د عربي ژبې د بدو منصوباست وده ته نسبت کړې شوی
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای څنګه
وسام ستاسو له پیغامونو اورو
د مشرتابو له خوا د عمومي بخښنې په سم ډول عملي کول خپل سر یا زورواکي ختمول د ملت سره د امنیتي ځواکونو د نیک چلند غوره کول د ملي بیرغ موضوع حل او فصل دا باید دغه غونډه طالبانو او لوړ پوړو چارواکو ته باید دغه پیشنهاد وړاندې کړي او په دې باندې خبرې وکړي دغه کوم څه دې نظریات ورکوي او کوم دې چې کومې خبرې کړې دي دا خو هیڅ د دې نوې حکومت سره د مشکلاتو له حل سره ډېر فرق او ډېر تفاهم لري باید یو د حل لاره ورته پیدا شي هغه کسان کوم چې د حکومت د مخکې نظام او سره او د دې نظام مطلب مخالفت سره د مخکې نظام کسان هغو ته سپارښتنه هغو ته چای ورکول ضروری دی او حق اولیت د هغو کسانو د هغو خلکو هم قرباني ورکړي
لویه جرګې فوق لازمو نظر دا دی چې دا یو غلام او بېکاره جرګه ده چې دوی راغوښتې ده او خلک معلوم نه دي چې دا څوک دي او هېڅکله دوی د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شي کولی ځکه چې خلک معلوم نه دي دوی به خپل طبیعت مند دي څوک د شپې تللي او څوک د ورځې تللي خلک معلوم نه دي چې دوی څوک دي او چا غوښتي دي او څوک چا انتخاب کړی دي
زه غزنی ولایت کې ابوبند اوسالي خبره کوم نو دا کومه جرګه چې روانه ده دا د شریعت په چوکاټ کې ده او شرعي جرګه ده نو اوس الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده شرعي نظام حاکم ده چې هر چا ته زور ورکوي او زور اخلي هغه دې اخلي ځکه چې په تېرو شلو کلو کې م د یوه خوا نه وکړه
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو آیت الله نوریم د پغمانه کومه غونډه چې په کابل کې جوړه شوې ده دا ټوله د طالبانو خپل شخصي نفر دي هغه کسان چې د طالبانو تر امر لاندې دي په دې کې هېڅ د بل داسې څوک نشته چې د طالبانو د یوه نامعلومه ځایه او ناپیژند سړی راویستلې وي. ټول علما کرام چې دا ټول دوی پیژندنې کسان دي، او په دې غونډه کې ښځو ته ولې ونډه نه ورکول کېږي؟ هغه په دې خاطر چې ښځې حقیقت بیانوي، او ښځې چې دي خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. پخواني افغان سیاسیون هم په دې غونډه کې شرکت نه لري. نو دا د ورایسه ښکاري چې دا ټوله د طالبانو د لاس کسان دي.
اتنی می بجی سوی یو زل بیا د خبرنو لنډیز. د خوست تصفیری ولسوالی اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د امریکا حکومت بې له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. تایوان په افغانستان کې د زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي حکومت پریکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. او په پاکستان کې د تیلو بیې یو وار بیا لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیه نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزلو بیه څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی پکې راغلی و. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي سات خبرونه را سره واوري.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګنالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. پلاندی تصویر کی تاسی د چکمکتین جهیل لیدلی سی. د سیستان هامون جهیل، د هلمن هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمن هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لویه وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونه تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچ نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچ کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیست. د دولسم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویې وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویې وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغه کې د بارتوجی بي او یو ډول نور شي بي چې سمیز شو د یوال محصول دی او شمیر ډیر زیات شامل شي درن سمیز شي بي چې شمیر ډیر زیات سلام اروپایی شي بي چې دغه په سر کې فرانسوي او انګلیسي شي بي دي وجود لري
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اووه سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم ښه وخت
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601 یو ځل بیا 00420221204601
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي
د حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر بخارې چې تګ دا وکړي
او ځوانان